درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوساری رادیو یو بل خبرونه تمو زه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری ویلي د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری یې د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چاري د افغانستان له مخکې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې له دې شمېر څخه شاوخوا 6,900 کسان په زور ایستل شوي، په داسې حال کې چې نږدې 1,500 نور په خپل خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېدو د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د هغو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شمېر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداری ورکړي چې د دې نوښت پریښودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسیدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپینې ماڼۍ ته د ښاغلي ټرمپ له بیرته راتګ لږ وروسته صادر شوي وو، چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و. تر دې دمه د ټرمپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي او که به یې پای ته رسوي. ازبکستان وی له افغانستان سره به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د روانې میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپورې پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونې او سوداګری مرستیال وزیر پرون چهارشنبه په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یو پلاوی سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګری وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګری وزیر احمد الله زاهد د یو پلاوی په مشه ازبکستان ته تللی څو له ازبک چارواکو سره د هغو ستونزو پر حل لارو خبرې وکړي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي د شمالي کوریا نږدې 500 سرتیری چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستي و وشل شوې دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجموع کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4,500 سرتیرو ته مرشوب له اوښتي ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریل ګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2,000 پوځیان وړل شوي دي. او د سویډن پولیسو یو تن په اوپسالا شهر کې د سه‌شنبه د ورځې د ډزو په تړاو نیولې ده. د راپورونو له مخې یو ځلمکی د شهر په مرکز کې په یو سلمانی کې پر خلکو ډزې وکړې او بیا د یو سکوټر په وسیله وتښتید، خو پولیسو تعقیب کړ. پولیسو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې نیول شوی کس تر 300 کلونو کشر دی. د سویډن پولیسو په یو خبري کانفرنس کې ول د بریډ درې واړه قربانیان د 1500 کلونو ترمنځ عمرونه لري. که څه هم د سیمې د پولیسو مشر اریک اکراولوند وویل چې د هغوی هویت تر اوسه سم نه دی تایید شوی.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه
د له مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونه کې هلمې ومنې درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ به یست او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاس ته هم په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره شي ور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لده، دا چې سمنیانو حکومت څه ډول حکومت دی، دغه اروند به موږ او تاسو په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د سامانیانو په حق لده. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي د نامه څخه اخیستل سوی دی. دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزی په وینا سره سامان خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سامانیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې و هغه اسماعیل بن احمد بن سامان خدات نومېدی چې د 240 قمري کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانهر باندې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړې چې د دورور نصر په 299 هجري قمري کال کې مړ سو. مګر د شهرت او اعتبار به هغه مهال ډېر زیات سو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او د هغه څخه حکومت ودیوي. امر بنه لای سفاری هم ونیوی نو دغه محل د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 200 قمري کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته سو او ورسته له دغه پیښې بیا عباس خلیفه متزد ته د حکومت فرمان ولیږي ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامر څخه د سرغړونکو په ماته سره سامانیانو په عباس خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سامانی د عباسي خلافت د ملاتړ په لار کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې د خپل ملاتړ د عباسي خلافت څخه وشو دي نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسي خلافت مخالفین و د هغه سره جګړه وکړه چې دغه جمله څخه لکه د تبرستان د علوي سادات سره جګړه وکړه او د هغه مشر محمد بن زید علوی و وژي چې تبرستان یا اوسره تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات او د خپل واکمنی لمنه نور هم د افغانستان څخه واړوله د اوسنی ایران تلویدي سترند پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د سامانی دولت پلازمینه یا مرکز و هغه ډیر پرمختګ وکړي او همدارنګه په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د 2 کلونو د امارت څخه وروسته یا د 2 کلونو واکمنۍ څخه وروسته دی په 295 قمري کال یا 901 میلادي کال کې مړ سو. د د پسې ځایناستي څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستي یا د د څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ځایناستي سو او د څخه وروسته واک ته ورسېدي چې بیا د د واکمنۍ په دوره کې چې د د واکمنۍ دوره 5.5 کاله و د سامانی دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتې شونی یا هغه کوم پلویان چې پاته و او همدارنګه په ماورانهر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه او په دې نشته یا په دې جګړه کې سامانی دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سامانی بیا ډیر ژر په 300 قمري کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مرۍ د خوا وژل کیږي چې بیا د څخه وروسته د زوی نصر واکمنۍ ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا وروسته یعنی کله چې نصر واکمنۍ وکړه د هغه د واکمنۍ وروسته بیا یا د هغه د مړینې څخه وروسته بیا سامانی حکومت تر 300 پنځه نوي قمري کال پورې پاتې کیږي یعنی تر دغه کال پورې د دوی واکمنۍ دوام لري او په دغه وخت کې بیا وطنه سامانی مشران واک ته رسیږي. یعنی د سامان د نصر د مړینې څخه وروسته تر 300 پنځه نوي قمري کال پورې و تر نور کسان واکمنۍ ته رسیږي او په دغه حکومت کې واکمنۍ کوي چې بیا په 300 پنځه نوي کال کې دغه حکومت د منځ ځي. د سامانی دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې هغه محل دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي چې ډیر واک سیمایز مشرانو ته په لاس ورځي یعنی سیمایز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هر برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمایز حکومت پیلوي خپل ځان خپلواک کړي. نو د دغه سمانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه محل چې دغه دولت د مات سره مخامخ کیږي مخ په پرزیدو رواني چې دغه هغه محل شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي، یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي، مثلا په لویدیز، ختیز او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي، یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي چې د دغه مشرانو د جملې څخه یو هم البتګین و چې دی په لومړی کې د غلام د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا سماني حکومت او دولت 102 کاله او شپږ میاشتې اوږدیږي، او 102 کاله او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي چې دغه دوام یا دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځه ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی، د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنی د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي وو، او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنی درنه مالیات پر خلکو باندې نه و، ډېر باجونه نه و. دویم دلیل دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لاره پر مخ تلله، او همدارنګه دننه کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلودی، چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل و. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله، اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریفه صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځای پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هیواد 30 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو، او د همدغه بنسټ د شیدور سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله، د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابره سوی وه د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي، په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو، دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګه د سامانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه، چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه، یعنی یو ډېره ښه فضا، یو ډېره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره شو زلیده، او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو، خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا، او همدارنګه لوی متفکر ریاضي پوه او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمي، د دې ترڅنګ د دری فارسي شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد درو دکی شاعر، استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی، او سره امیر منصور سمانی وزیر، او د بلعمی تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی، او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سمانی تکړه وزیر، جغرافیه پو او اشکال عالم، د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی، ورسته د اسلام د دری فارسی لومړنی شاعره رابعه بلخی، چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو، او همدارنګه لسګونه نور پوهانه او هوشیارانه په دغه دوره کې ژوند کوي او ډیر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنوی زموږ په هیواد کې د غزنین یا غزنی د شهر څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار البتګین 315 کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیا کې ګډون درلود، یا غوښتل یې چې د خپل خوشي شهزاده وخت ورسوي، خو ولا توانه دی ځکه د خپل رشکر سره غزنی ته ولاړی او دغه شارې د خپل مرکز په توګه غوره کړی. خو د غزنویانو واک د سبتګین په نامه د یو بل ترکی غلام په واسطه تثبیت سو، او دغه سړی چې په اصل کې بیا د مرکزی اسیا د ترکانو څخه شمیرل کېدی د زندانی کېدو څخه وروسته د البتګین دخوا واخیستل سو، او د نوموړي د هوښیاري له کبله د البتګین د پام وړ وګرځېدی، او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نوموړي د ساتونکي مشري هم د تور په غاړه سوله او د البتګین د لور سره یې واده وکړي. سبتګین د البتګین د مړینې څخه وروسته بیا د دزوی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله، او د ده څخه وروسته بیا بلکتګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري، او دوی د البتګین خلاف د سامانیانو سره ښې اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزنی باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری، او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری دې ته وهڅول چې سبتګین د التګین زوم خپل امیر وټاکي. سبتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپل کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل، چې ډېر مهم شعر د بوست، یعنی د بوست شعر د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود، او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل، او ورپسې سلطان محمد غزنوي دی چې سلطان محمد غزنوي د سبتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوي هغه مهال واک ته سیږي چې سبتګین مړ کیږي، او د محمد غزنوي منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاو خواسمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځولو باندې ولاړ وو، او د کار بیا د واکمنې ډېره ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونو د منځه یوړل، او په دې توګه سره سیستان، هزاره جات، جوزجان، چاقنیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کېښوده او دوی یې ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې وه یو یې البتګین وو، ورپسې سبتګین وو، همدارنګه اسماعیل بن سبتګین، سلطان محمد غزنوي، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود، او ترڅنګ یې مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود، ځینې مشهور پاچاهانو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس، په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ او تاسې د مختلف موضوعاتو اړوند بحث وکي، او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تر دغه ورستنی شی بو تاسې د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړی وي، او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ او تاسې ور باندې بحث وکي او وژغېدلو، د همدغه موضوع اړوند به تاسې معلومات لاسته راوړی وي او د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شی زده کړي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضري شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیڅلې نامه. سلام علیکم کی هله میومنې درنو زکون کو هله د چرو هاو جوړ بیاست، او وخت مو د دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې پنځم لوست شرح خلاص تویم. هله د چنن ورځ هم تل وستر اخرنی شه بار سره مل اوسي. د تیر درس پای دمان مل وست د مرکزی دولت ټینګشت. سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان مسیح هم وو. د پاتل سوه د شم میلادي کال کې زیږیدل دي، او په 15 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1318 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله مات خوري، او د بخارا ته ځي چې په 1319 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي، نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه خبري تیریږي او د افغانستان تر ځای پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي. خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغوی ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکړي. په همدغه طریقه بیا د ولسي لشکر جوړوي او چاریکار ته داخليږي، هلته د خپل سلطنت اعلان کوي. انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهې او سیاست څخه خبر و، نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان واک ته ورسېدي په دې کې تشویش او بیر ډېر رسول، ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونه ګڼي. په ځانګړي ډول سره په میوند کې کله چې هغوی ماته خوري او د دوی مورال کمزوري کیږي، نو د دوی بیره او تشویش نور هم پسې ډېریږي. دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم نه ګڼي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوې هم په شیرپور کې محاصره. د دې لپاره چې هغوی دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی، کله چې انګلیسان په اول ځل واری په افغانستان باندې حمله وکړه او دوی ماته وخوړه، نو دغه پیښه یو واری بیا تکرار نسی. دوی هڅه وکړه د ژمي در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي، نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او کابل هم امیر ته تسلیموي، خپل قواوو په وتلو باندې پیل کوي. کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1300 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې ترلاسه کوي، نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ وو، ځکه په دغه حال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې او د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلي وو. نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالی سي او دوی وکولای سي چې دغه ستونزې حل کړي، نو دوه پروګرامونه ترلاسه لاندې نیسي. اول دا چې یو مرکزي دولت جوړ کړي او بل په اداري پوځي برخه کې اصلاحات و، چې د یو مرکزی سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخې و، چې د پرداغه دوه مخ باندې کار کوي. او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو بیا کال په عمر باندې د نقرس ته ناروغي لامل دی مرکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنی زرنگار پارک کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنی کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وته وانه دی چې مرکزی دولت بیا رجوندې کې. په افغانستان کې مرکزی دولت چې د مینځ تللې و هغه یو ری بیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکول توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماری کې په استعماری د سیسو سره رامست سی و هغه د مینځ یوړل. مګر په خوښی سره د ډیورن د ماهیدې لسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ځمکې د لاس اور کړي او دغه د ډیورن ماهیده چې و د یو ډیره شرمون کې ماهیده اوس مشته هیواد لپاره د ماهیدو د لسلیک څخه یو د ډیورن ماهیده په 1300 میلادي کال کې د شپږ کسیز هویت چې د هغه مشري هیئات چې د هغه مشري د برتانیې د بهرنی چارو د سیکرټر مارټ میر ډیورن پلاسکی و او ترڅنګ شپږ کسیزه کسان چې هغه الیس، ډاکټر فان سمیت، مکمهان، دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و. د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای شوي و. دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسریز څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه ماهیده یا دغه تړون امضا کړي. که چیرې امضا نه کړي او دغه ماهیده ونه مني، نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي. نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو او د تیروتنه هم دا و، پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکرات په حق له افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي، دغه ترون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رائے یا نظر واخلي ماهیده امضا کوي او مني. چې دغه ماهیده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورن د کرښې مواد دا و، اول د افغانستان ختیز او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحد دوام پیدا کوي. دغه په دې تړون کې دغه سرحدونو نقشه زمیمه شوی ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت خلاص وهنه نه کوي، او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د افغانستان د هندستان په ځمکو باندې لاس وهنه نه کوي. ترڅنګ د اسمار سیمی او د هغه پورته د چنګ تر سیمی پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجور، چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه
لري او د حکومت د افغانستان حکومت د وزیر او داور پسمه کې باید په دغه دوه سیمه کې دوی ادعا نسی کولی د افغانستان دولت. نو د دې ترڅنګ دا چې دغه سرحدونه دغه سرحدي لیکي به د برتانیا او افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نشه کېږي دغه سرحدونه، او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا او افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا سي، نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل سي. دا هغه د ډیورند کرښې مواد وه چې د دواړه دولتونو ترمنځ لاسلیک سوه، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رای او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. راځور پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو، او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه، دی بیا بخارا ته پناه واخیسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنز په ششګاو سمرقند کې زیږیدل دي. هغه په 28 کلنۍ کې په 1901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څیره و، د ټینګار کوي چولنه پرته د شونې ورځنی څخه پرمختګ نسی کولای، او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه و. د شهید معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو، چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضی، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول، چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او دغه شونځي استادان هندي، ترکی او افغاني استادان و. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکی او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعات جوړ شو، چې د هغه بدبې ماشينونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي، او په دغه مطبوعات کې ځینې دولتي لاهیې او جریده چاپېدلې. لومړنی دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریده د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول، چې هغه مسؤل مدیر محمود طرزی وو، او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریده چاپېدلې او خپرېدلې. د دې ترڅنګ د کابل، غزنی او کابل جلال بات او لغمان لاره هم جوړ سوله، او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې مطلر نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانی وسول، او ځینې یو څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندستان ته وسول. د نساجي په برخه کې هم د وړي عبدالو په نامه باندې یو فابریکه جوړ سوله، چې هغه په کال کې 5000 عسکر ته یونیفورم جوړوي. د دې ترڅنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سرات کې جوړ شو، چې دغه فابریکې د تولید کچه بیا لږ، یعنی ډیر برق نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توان دي چې ارګ روشانه کې یا ارګ ته برق ورکړي، چې بیا ورسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټول ښار ته برښنا ورکوله. د کرینې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږ وي د هغه د پاره ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل. او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپل ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د بهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 10 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواسخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي. بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالته خاور ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړی کې اداري وضع تقریبا شو، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم د غوزه شي، مګر ورسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدود کسانو ته په لاس ورځي، چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي، او امیر خپل هم په دربار کې پایش اشرت باندې دوبی او د هیواد حالات څخه نه خبري، چې د ټولنې د پرمختیا چټوالي د خپلواکۍ د منځتلل ترڅنګ د اداري فساد زیاتوالي، بی عدالتي، د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده، د خلکو ستونزې نوري هم ډیر سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او دوی خوبه دي، نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ سره ول د افغانستان خلک دغه حالت څخه خلاص کی. په پای کې دوی یو فیصله مشوره وکړه چې د دولت مطلق العنانی په مشروعیت باندې مشروطیت باندې بدل کړي، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کړي. او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکو سول، او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسا چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه ښوونځي جوړ سول، د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسا باندې لیسا بدل سو. د دربار روشن فکران د حبیبي لیسې څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل، متوازن معارف، او د افغانستان په افغانستان کې د نوې فرهنګ خپرېدل دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و. او دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو، د دې لپاره چې دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی. نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دی په پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې، او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و، او د شهزاده د کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د ګوند ټولو غړو فهرستې جوړ کړي. د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي چې په دغه راپور کې به داسې لیکلي و چې دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وجل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خبره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامېسته شوی دي چې د ګوند په ګوند کې دننه دي. په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول واره لپاره رشګاره سو او څلوېشت کسه و، په خوښنی سره دغه کسان اعدام سول، ځینې نور بیا بندیان سول، چې څو خورسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول. مګر د مشروطه غوښتونکي کسان په ټوله معنا سره ونه ټکول سو، دي ته کومه خاصه جزا ورنه کول سول. بیا هم دی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي، چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول څخه وروسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوندغړی و. د امیر حبیب الله خان د کلیز پښو باندې په شور بازار کې د قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمین نسی د امیر موټر انتظار باسي. کله چې د امیر موټر رانشدې کیږي نو پر هغه باندې دزې کوي، مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي، او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي، چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین بیرته نیول کیږي، په ارکی زندانی کیږي، چې بیا څو خورسته دغه د زندان څخه د روشن فکرانو سره یو ځای ازادیږي، او د امنیت دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي. نو درنو زکونکو زموږ د نن ورځې درس هم دومره، او په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې مو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه یوې بلې مرکې ته خراغلې، زه اسد الله لودینیم. تاسو به خبرې چې پاکستان له هغه واده په ځانګړې توګه د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو استل ګړندې کړې دي. په دې کډوالو کې کوچان هم شته. هلته د اسلام آباد او راولپنډۍ شاوخوا افغان کوچان وای چې دوی څلور څلور نیمه لسیزه هلته اوسېدلې دي، هلته ژوند جوړ کړی دی، مالداري دي، او وای چې اوس دوی باندې هم فشارونه راغلي چې خپل کډ افغانستان ته بار کړي. دوی وای ستونزې دا چې کډ به بار کړي خو مالداري په پاکستان کې پاتې کیږي، ځکه د پاکستان چارواکو ورته ویلي چې خپل مالداري به افغانستان ته نشي بيولي. دوی وای مالداري او څاروي همداسې دي چې د پاکستان له آبو هوا سره له فضا سره عادت دي، او کچیرته افغانستان ته دوی خپل مالداري راوړوي هم نو هلته به وای ناروغ شي، او ممکن دغه مالداري د دوی لاس ووزي. دغه کوچان په پاکستان کې وخت غواړي، وای چې لکتر لګي یو نیم دوه کال دوی ته اړتیا ده ترسو دغه اوسنۍ مالداري سمر ته ورسوي، او بیا دوی کولای شي چې خپل کډی بار او افغانستان ته راشي. دوی وای سره د دې چې په افغانستان کې هم ځای ځایګای نه لري، او حکومت ډیر غم نه کوي، خو وای ک لګ دوی ته وخت ورکړل سي نو دوی به دغه خپل کاروبارونه ختم کړي، ساروی به حالت سمر ته ورسوي، او بیا به یوازې کډی ورته پاتوي. دوی وای چې په اوسنۍ شرایطو کې چې دوی افغانستان ته اړول کیږي، کور ځایګای هر څیر لاس وځي، مالداري هم لاس وځي، او دوی به د دوی پټکو د پولیس ټاک تکيني. په همدې او نورو اړوندو مسلو می په راولپنډۍ کې د کوچانو له استاذي ملک روزي خان کوچي سره مرکه کړې ده. لغمه اول وپوښتل چې دغلته کوچان کوم ځایونو کې ووسی او اساسي او عمداستون زیات دي
لکه میګه چې دی وس دی واخه لنګ دی په دی واخه خارم دی لکه واخه په نست کنه د قرباني ټیم کې نه خرڅیږي داغه نو دوی بیا اوس بیګای ول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې نو موږ وویل چې کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو هغه ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دورې ټیم راکړي چې دا مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته کنه او لوی البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي نو هغه ټیم کې دا واړه وریان چې دي دا غم غټ شوي تیاری خرڅلاو ته برابر یو دا میګي چې کومې دي دا غم لکه په غوخه کې تیاری کنه نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي دوه ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچیانو خو څوک داسې لدین خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورمې جنسۍ پخوا داسې د شهیدانو ډنډې دی تل په سیټ مې که نه نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي
ملک صاحب راځي لږ زرا ډلبندې او کوچي اساسي ستونزې چې شې دي یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چې تاسو نه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې د چې تاسو هلته غټولنې سره پیوند کړی او نه سي کولای چې غټولنه پرېږدې دا
سدا وسګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي وزې کوي او د نیمایي بیا داسې دي چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدار دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچانو داسې ده کنه یو جی بل جی ته په اسانه دوی تللی را تللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته هم دا چوپالونه ورته وایي کنه سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچان ټول لکه په خو کورو کې نه اوسیږي نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان نه دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅه کړي دي او لا په هغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي نو هغه منځکه اوس پنځلس کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کوئ په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو همالته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وی کارتونې درکول یعنی تاسو د حقوقو چانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن تراتللی مثلا په زمي کې چې هوا سړې دل لار وطن تتللی تاسو د حقوقو چانو په ډاله کې نه یی
نه موږ په هغو کوچیانو ډلو کې نه یو موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري وه یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغانۍ مېږې ویلې افغانۍ مېږې څه وي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د موږ زیاتو خلک چې وو هغو بیا دا کرغې مېږې ورته وایي همدغه څه پیدا کړي همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل بیا دغه کاغان ناران سواد دې علاقو ته به تلل په اوړي کې او په ځمي کې به بیا دغه دلته په دې جنګ او میاوالو ته لګن په دې کې اوسېدل نو موږ هغه خواته نه تللي پاکستان ته موږ کلم نه تللي بس افغانستان ته
او دغه کوچان چې تاسو وایي چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلې دي درېیم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره تر رسیدي آیا تاسو د کوچانو اساسي توپ کوي تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچان داسې دي چې په پاکستان کې درې نیمه څلور لسیزې اوسېدلې دي
بله تقریبا په دې علاقه کې کم نس کم سیدیم کوچان ل زر یو نیم زر لکه پنځله سوونه زیات کورنۍ دلته په پاکستان کې دا ماته څه کومه معلومیږي کنه نور خو دغه ډیر قسمونه خلق دي کنه نو دا کوم د موږ د همزای کم چې دا تقریبا تر 1500 نه زیات کورونه دلته دی موجود.
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشتي؟
موږ د پاکستان په ټکسالیا سیمه کې میشتو او زیاتره خلک بیا چې کوم دی زیات کوچان چې دی دغه په د پټیجان په سیټ کې میاوالا اخوا تروات گجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې مې میشي زیات خلک دلته دي.
او ټکسلا په هغه کې دا ټکسلا په هم د پندې شاوخوا کې درول پندې کې دا
راول پندې کې دا ټکسلا او راول پندې ځلا کې دا.
نو اوس خو راول پنده یو اسلام آباد نه د غنور کډوال را باسي پاکستان، هغه کسان چې کارتونه لري د اي سي سي او پی او ار کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي، یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزې له دې وطنه؟
بله، موږ ته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانای ده په پاکستان کې اوس هر کور ته راغلي دي، موږ ته خپل هم د شپې راغلي وو، بیا د شپې راغله موږ تقریبا التا لاس پنځه لاس کور په یو ځای کې د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله، بیا زه وروتلم، بیا مې غوته ول چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي، هغه ول موږ ته ټول کسان وخه او موږ کارتونه وخه، دا دوه ده موږ ورته ول چې ټول ویده دي، یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارتونه تل راوړو ټول به وګورو. نو بیا هم په څو خاره باندې بس شپې رسخت کړل. نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې اکثره د دې کې چې د ورځې کوچان خلق میګی سروی یا وزی سروی دې تم راځي، دې تم راځي دا مونیسی زر 2000 3000 داسې پیسې تر واخلي بیا پری دی، او نیم داسیم کېږي چې کارتونه تر واخلي کارت تر وسی تانه ته، نو بیا په تانه ته ورزال تر ازال ته تقریبا زیاتې پیسې اخلي.
او ملک صاحب، دا کوچان چې دی 1500 کورنۍ شاوخوا چې هلته مثلا وسی دایمي په پاکستان کې، څه ډول کارتونه لري؟ دوی ته د پاکستان شناختي کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه، کوم کارتونه سره تاسو وسی؟ او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناختي کارت نه لري؟
بله، داسې کسان ډیر کم دي چې کارتونه نه لري، ولې په دې سده کې زیات پی او آر کارت لري، دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیسیار لخوا چې ورکړل سوي دي، او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوه داسې کسان بیا دا زیړ کارتونه هم لري، دا ای سی سی چې ورته ویل کېږي، دا اوس ډیره مشکل دی کې دا. نو دې سره اکثره خلک خو لاړ، کوم یو کورنۍ کې یو دوه کسان واغ لاړ، او جنو کې وسم لاستا دا دواری ټیم لګ ورک تقریبا د جون تر شپږم میاشتې اخره پر سټیم ورک، دا خلک فلالم وستا دي. نو دا ډیر زیات ستونزه سره وسم مخ دی، او جن داسې کورنۍ مو کې ستا ده چې د کوچانو کې چې در شپږ کسان پاملو او درې کسان سره له ماشومانو بوتل او درې کسان ماشومانو سره پاتې کړم، دلته پاتې سول هغه لکه په نیمه واړه ول نیمه دلته پاتې سو، نیمه داسې کورونه یم ستا مکه چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان کورو د پرې کول هغه ټان سی سی والا هغه ته بوتل. نو مشکل ډیر زیات دی، خلکو دلته ټیکټری دی، خلک په نیم ریټونو نه غواړي، او غواګانې دی مالونه مالداری خو ډیره دی، وس یو کور 200 میږي هغه وس په فلال خو دی واخه نه خرسيږي. نو اټیم پر سدور موږ اکثره وختونه د افغانستان له حکومت نه ده کنه.
بله ملک صاحب، د ته به ورس تراسو چې د افغانستان په حکومت کې د محل د کوچانو اساسي توپ څنګه د څومره تاسو غو چتیږي د حکومت چارواکو تر سوال کیږي، په دې پاکستان کې لا هم پاتې کیږي تاسو 1500 کورنۍ چې شاو خو دی او تاسو یې استاذ یې، تر ډیره کاروبار مالداری ده، دغه مالداری ولې تاسو افغانستان ته نشي را انتقال ولې څه ستونزه ده په دې برخه کې؟
نو دلته خو په دې لکه تقریبا تیر کال چې کوم مشکلات راغلي د افغانانو او وسط راغی، په دې کې خو یو چرګم نه پرېږدي، چرګه یو کس وای موږ یو ورکه ماشوم هغه وای چرګه بوته ځان سره تورخم کې غم تر خپل سوي و پیلال خو نه پرېږدي. او بل د مالداری حکومت دا افغانستان کې کېدل ایم نشي، دا د پاکستان سرحدات مالداری ده، دا حالت نشي کېدل، نه سرول کېږي، نه دی غلطه دې د زمينسته چې غلطه البندونه ست الله په زمي کې داسې وسایل غلطه نشي چې دا مالداری هلته وسی. نو دا د پاکستان عادت مالداری ده، دا غلطه نشي کولای، بالکل نه پاتې کېږي، دا مړه کېږي ټوله.
خیانه د پاکستان له هوا سره رالو شوی څاروي دي چې افغانستان ته راوړي ممکن تاسو وای چې ناروغ شي یا مثلا ژوند لا سوار کی او آیا داسې هم شوی چې کوچان په تورخم یا د ډیوران کرخه په نورو سرحدونو راړول شوی وي افغانستان ته مالداري طریقې ته شوی داسې د پیخ داسې پیخ شاهدان یې تاسو
داسې پیخ خو وسه پر زنم خبر خو داسې معلومات راته ستا دي داسې کورنۍ راته معلومې دي چې هغو کورونه او لږ مالداري پاتې ده په جان کې هغه نیول شوي وو او هغه موټره کې اچولي وو او ته مالداري پاتې وو بیا مالداري او بل هلته د سناګل په نوم یو نماینده ده هغه راوستلې وه هغه خپل کور ته راوستلې وه او په دې باندې خبر یم
خا نو تاسو ته وای چې تاسو له پاکستان او زیلار سه افغانستان ته مالداري څه وای چې مالونه هم در سره بوزي او کنه مالونه بدوی نه پریږدي تاسو څه ویل سوي
نه د مالونه نه وای هغه وای چې مالداري مال به نه ولي تاسو به خپل بسترې لګ لګ سامان وړي نور به مدلته پرې دی د مال وسه پورې هیڅ هم ته نه دی ویلي هم خلک څه کوم دی هغه مکتوازه تاسو خو ځی تاسو مالونه شهر خو بتول پاتې کیږي او د خرڅولو سوداګر مې نست چې څوک واخلي او بنیمه بایم نه اخلي وس خلک نو ټول ستونزه ده کې دا
او تاسو حالت په پاکستان کې خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو ډیپلوماټان پکې دي هغه سفارت ته مسالور ښکار کړی یو نیټسیار سره مخبري کړي څه وایي دغه چارواکي آیا د پاکستان حکومت ته تاسو غږ رسیدلې
بالکل موږ هلته تقریبا په سفارت ته موږ ورځو غونډې هلته کې سفیر سره مونږ کړې دي غونډې خو سفیر موږ ته دا جواب راکړی چې دې کې ما هیڅ اختیارات نشته موږ خپلې هلې ځلې کو خو د مو خبره وړاندې نه منل کېږي او موږ ته پاکستان حکومت دا وایي چې افغانان مهاجر دي ووځي او یونیسیار چې دا یونیسیار موږ ته هغه خو دا وایي چې د پیو آر کارتونو والا چې دي هغه سره ټیم شته او ای سی سی والا چې دي هغه په مهاجرتوب کې لکه نه دي او بل نورې ادارې حکومې دی هغه سره خبرې کړې ټول چې سختي راشي بیا ټول اختیارات نه لري بیا چې لګ الله سره خسي بیا ټول موږ ته دعوت راکوي بیا موږ سره خبرې کوي میټینګونه کوي نو سپیر سفارت څه دا موږ ته جواب راکړي چې دی کې د موږ هیڅ کوم د سي غنسته سي موږ یو کوچا سره کومک لا خلک ټول باید وباسي چې لاړ شي په خپل
مرزي او که افغانستان خو تر ازي مثلا تاسو اړکیږي چې کډی را بار کوي هتا که مالونه مو حق هم پات کیږي کله چې تاسو کا کورونو باندې چاپی راسي بیا نو بل لار سړی ته نه پات کیږي ځکه وای پردای کار تر نیمه شپه ده کدی خو تر ازي دلته په بار وطن کې یا په افغانستان کې مصمر غا غوري دل کیږي د کوچانو استاد ولې د محل څومره فعال دي د سرحدونو په وزارت کې تاسو استاد ولې وسمشته کنهشته
بله مخو گلزرین مولوی صاحب کوچای موږ د کوچانو مشر وو هغه به تیر وخت کې موږ هغه اورېده موږ چې کومه ستونزه وه کومه منډه وه کومه هر څه به هغه حالې ځلې کړلې نو اوس نه پوهېږم چې اوس فلحال دای په خپلې وظیفې ده که دای
ما ښاغلي کوچي سره خبرې وکړې ښاغلی ګلزرین کوچای چې د کوچانو په ریاست کې و هغه ویل چې دا مهال رسمي دنده نه لري او له وظیفې ګوښه شوی دی نو تاسو ته څه ویل شوي چې بل کوم کس په ځای مقرر شوی
مونږ خو مخکې به څه وو ګلزرین کوچي موږ سره هر یوه خبره غالګ مو ورته رسېده په اسانه سره خبره اورېده دای په خپله کوچای وو همځای وو د کوچانو په ستونزو ښه صحیح پوهېده په هر څه شي په هرې صاحب باندې نو بس نه وایي بل کوم کس راغلی هغه سره موږ رابطه وسه پورې نه ده سوې ما تقریبا مخکې هم کوشش وکړم هغه سره به رابطه کو خو رابطه ورسره ونه شوله ما چې کوتوره خیال دا کسان چې کوم وو سره هغه ټول بدل شوي دي بلې موږ اوس په افغانستان کې موږ هیڅ کوم داسې ځای نه لرو موږ د نیکونو مونځ کې دي په خوست کې موږ مالداري نه کېږي هغه ته مونځ کې دي کمې او نور موږ پلارونو نیکونو به ولڅ ازرجات یا وطن د نه پیګم صدا دی د ورس خواته بارډر کې د کومه خوا کې دا معلومات ماته نه سهاله ته بوي خو د کوچان خلک په وړي کې تلل په زمي کې وبیرته راتلل خو هغه وس د وس زماني خلکو چاته معلومه نه ده نو کېدا چې تل زارګان یا غلط موږ
دا فکر کوم د افغانستان او د افغانستان مرکزی ولایتونو د میدان وردګ او بامیان او دایکونډي د غوښه او خواکې چې څو ځله نختی هم وشوي ممکن تاسو هم خبر سوي پر سنۍ کې څو کال مخکې فکر کوم د احمد کرزي د واکمنۍ دوره و چې څو ځله هلته د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نختی وشوي د همدغه سرځایونو په سر باندې اوس که تاسو افغانستان ته فکر کوي راځي کوم ولایتونو ته یا بیرته به خوست ځای او کنه فکر کوي هیڅ د سرپناه یا د خیمه ځای بم نه لري ځکه افغانستان کې خوده ختی ډیری دی او نن سبا یو څه آباد هم دي ځکه ورختونه هم وشول خبنوي چې مثلا د غمالداري مو یو ډول سره ورسوي سمرته او بیا راشي دی خو خپل وطن کې مالداري وکي کاروبار وکي ځکه بیا به مولدي وطن څوک نه باسي ځکه د خپل وطن ده
داسې خبره داسې مونږ خو اوس ګوره د کوچیانو خو کله چې د افغانستان راغله له زیرو نه کارونه شروع کړل نو اوس هر یو په پردي وطن کې دوره سرمایه چیرته ده وسره دوی لاړ چې دا مالونه هلته په نیمه بیه خرڅ کړي بیا هلته لاړ شي هلته په یو کال په دوه کلو کې له هغو خلکو له هغو حساب کتاب سره بلد شي نو دا خو البندونه غواړي تګ را تګ غواړي ډېرې کیسې غواړي نو خلک زیات سره دا پروګرامونه چې کوم دي ودونه د خیراتو کې خلک خبرې نن سبا ټولې په دې کېږي چې دا به څه کوو څه به کېږي نو ما ته د ورځې ډېر تلیفونونه خلک کوي څه چل اوس سره به کېږي نو صرف دا راپاتې ده موږ وایي چې خدای د خیر کې بس صرف دعاګانې به کوم دغه راپاتې نور کوچیانو ډېر حالات چې دا یقینا بس ډېر سره خرابه ده او هیڅ لار نه ویني افغانستان تم لار نه ویني چلته مې دوی جونه جایدادونه نستا او نه پیګم چې حکومتونه به دوی سره سره کومک وکي یا به وکي یا به ونه کی نو په دې هم نه پوهیږو نو بالکل خلک سره پریشان دي ډیر
او تاسو د پاکستان دایمي کوچان شمال ته وسیدلې او تاسو د افغانستان هویت لري هلته په خوا در سره څومره مرسته کیدله آیا د پاکستان په خوانی حکومتونو ستاسو پښتنه کوله زکه تاسو خو کوچان خود سیو طبقه د لکه بسګر غوندې چې مثلا روزي برابروي محصولات برابروي د مغه سیم اوسیدونکو ته تاسو یي مثلا چې مالداري کوي او خلک مالداري تاسو استفاده کوي یعنی تاسو هغه قشر یي د ټولنې چې نور تخپل خدمات وړاندې کوي د څاروي لاره د مالداري لاره یا مثلا بسګری د کرن لاره نه نو څومره قدر کې د ستاسو په غټولنه کې په خوا اوس خو در باندې فشار راغلی دی چې وځي په خوا مو قدر کې د هلته پښتنه در باندې کېدل هغه واکسینونه د سارویو چې وو نور داسې پالنه او روزنه کېدل ستاسو د سارویو
او بله بالکل مخکې په خوا به چې وو لکه پاکستان کې د زمیدار او د مالدار خلکو ډوره مشکل نه وو په هر ځای کې به چې تلې لکه پردي زمکو کې به ماړول نور یو خپل خپل چې کوچانو کوچ ک حکومت مو دوی سره لخه و دره رویا باد نه کوله او بلې و تا د واکسینو خبره وکړه په بازه پښپګ میاسه بعد کال بعد به واکسین سرکاري واکسین خلکو ته ورکاو نو خو کوچانو بس خپل دا کړل چې دوره چاته ضرورت نه و نه چانه دوره وختنه کړ بس خپل گزاره خپل 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 مند کوله او خلکو نه نو دوره وختنه کوله زیاته نه دوره چانه تامه و بس خپل کار کاو بس یو خپل خپل کوچ و بار کې و دې کې و مصروف و نو تر اوسه پورې دوی صرف یو یو موټر سایکل او یو یو ټکټر هم دای پیدا غټ هغه ته نه دی رسیدلی چې دوی ډیر غټ کاروبار و چې لا ډیر مثال له سغت کارونه و چې خو صرف یو یو ټیکټر او یو یو موټر سایکل دی ان تر رسیدلی دي او د 100% خلک سي دي هغه بیا مشندريان دي ماشينان یې اخیست دي نور لکه کوم کاروبار چې کیدا سه دکانونه دا شیان جوړ کړی دي او نور ته 80% وسم مالدار دي بس د مالداري کې دوی مصروف دي
بله او ملک صاحب تاسو کو سال ته په پاکستان کې دنه مثلا وای چې هغه د هوا په ګرمېدو د پسرلای دی مثلا تاسو به زی نور سیمه ته هغه سړو سیمه ته به زی یو څه چې ګرمي پکې کم وي که تاسو زی کوچيږي مثلا خپل خیمه انتقالوي یا کورنۍ یا څاروي انتقالوي فکر کوي په وړاندې مخندونه دي
بله خندونه خدای دې سه اوس ټیم مختفات ده تقریبا دوه میاشتې ټیم موږ ته شاته پاتې ده نو دوه میاشتو کې موږ اوس دا زړه نه کېږي چې موږ هلته لاړ شو او دوه میاشتې موږ منه فرا سي بیا غره کې موږ چې غرونه دي هلته ډېر مشکل دي هلته ګاډي نه خېځي پیاده مزلونه دي بیا برانونه دي هلته ډېر زیات مشکل دي نو دوه میاشتې بعد که موږ لاغه جنه استل کېږو نو ډېر زیات مشکل او مصیبت سره موږ مخ کېږو نو موږ وایو چې دلته یما زړه ده په دې لاندې وخت کې موږ سفارت سره او یونیسار سره د کوچیانو پاکلو غونډه وکړو. غونډه ولرو نو که موږ ته اجازه چیرته راکړله تر تقریبا شپږو میاشتو پورې اجازه موږ شپږ میاشتې لګېږي هلته خواسې اوس زو او بېرته راځو دې جبرې. نو موږ ته که شپږ میاشتې ټیم چیرته راکړه نو موږ به دا کوچیان به لاړ شي. که شپږ میاشتې ټیم یې رانه کړه دوه میاشتو دپاره خو ډېر مشکل ده چې هلته لاړ شي. او دلته بیا د اوړي کې د اوبو ډېر مشکل وي، د مالدارۍ اوبه ګرمې وي، د څښلو اوبه ډېره سخت وي، ګرمي زیاته وي، نو ډیر زیات مشکل سره صرف په پاکستان کې کوچان ډیر زیات مشکل سره اوس مخ کی.
بله، دغه کوم کډوال چې په پاکستان کې اوس یو د مهال افغانستان خو تر ایستل کیږي دوی یو څه وخت وغوښته وای، بعد یو کال یو نیم کال وخت مخ تراکول چې موږ خپل کاروبارونه پاتې ورسوو، ذهنن ځان آماده کو دي ته چې دوی خپل وطن ته راوکو چېږي. اما غومره وخت د پاکستان حکومت ورنه کوي، یوازې څو اونۍ وخت ورکه مهلت ورکه چې ووځي. اوس هغه د مالونه چورکیږي، مالونه لیلام باندې خرڅیږي، حتی په ډیره کمه بیه. کوچان څه غواړي؟ تاسو د کوچانو استازولي کوي، د دې لپاره چې تاسو هم مثلا په هغه ښه ډول سره خپل وطن ته راستانه شي، غوښتنې مو څه دي؟ څومره وخت باید درکول سي؟ په څومره وخت کې به تاسو ذهنن دې ته آماده سي چې مالونه مو هم سمرته ورسوي او راشي خپل وطن ته؟
بل کوچان خو اوس فیلال دغه غواړي چې دوی ته ټیم ورکړل سي، کم نس کم کال ټیم ورکړل سي یا دوه کاله ټیم ورکړل سي، په دې چې دوی خپل مالداري په یو خط طریقه باندې خرڅ کی او لا په ټیم سره خرڅ کی. ولې په دې چې اوس کوم خلک راځي دلته زوینه ما خلک غواګانی اخلي، مالونه اخلي، او په دې وخت کې خو دې دا میګې چې کومې دې دا خوارې دي او واړه بچیانې واړه دي هغه ته نه رسېدلې د خرڅلا وخته. نو په نیم ریټ نم کم خلک مالونه غواړي. نو کدی دا ټیم ورکړل سي دوی سره په ټیم غوښتنه کې نور دا نه وایي چې موږ دې په پاکستان کې پاتې شو. صحیح ده، پاکستان کې دوی څلوېښت پنځه څلوېښت کاله تیر کړل، ښه وخت تیر شو. نو خو اوس دوی صرف دا غواړي چې موږ ته ټیم راکړي چې دا مالداري موږ په څه طریقه باندې کمه کړو، خرڅ کړو او موږ خپل وطن ته بېرته په عزت سره ولاړ شو. صرف دوی دا غوښتنه ده ټول د کوچیانو.
او که چېرته خدای مکړه وخت نه درکول کېږي لکه دغه نور کډوال غوندې په زوره تاسو کډې کولو ته اړ کېږئ، نو هغه ناوړه عواقب به څه وي؟ تاسو به کوم ستونزې ګالئ او مالداري به مو څنګه کېږي؟
ناوړه خو به دا هیڅ ګوره، څلوېښت پنځه څلوېښت کاله دلته هر سړي دوره محنت کړی، دغه محنت به ټول له منځه لاړ شي او بیرته به دوی په ډیر مشکل سره وطن کول یک دویم د امنیت به مې ولاړ شي او دوی به د پاکستان کومه دوی سه پاکستان سوای سه مېمان نوازی کوي هغه به ولاړ شي. نو دوی به مشکل سره ډیر مخ شي چې هر څه یو سرمایه او اچا لګي کډیره دا چې هر څه لاس ولاړ شي. اکثره د خلکو د کوچانو کې مال دی چې او بارډر اخوته کرام نه وبیا ما اخوته بجلال آباد تلیفون وکه غوبه سه پیسې مې سی ورته راوړل خرص مرس. نو ټول کوچان ومن د سلاړ چې هر څه بم دلته پاتې سي دوی بلاړ چی. نو د ستونزې سره به مخ سي.
په راولپنډۍ کې د افغان کوچانو استاد ملک روزي خان کوچي و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
زمان وگران ڈیر میں آدھی دی گل غزان منگا